شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو ستړي مشي، زه نام شبا آشنا، تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ. خو لومړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي، زه زیبا خادمیم، داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د ماشومانو د ملاتړ د پاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونیسف وایي چې د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې د 2800 نزیات کورنیو سره نقدي مرسته کړې ده. خو په افغانستان کې ډېر بیوزله کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالی مرستې په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر نجیب الله حقانی ویلي چې په افغانستان کې د فیسبوک د ټولنیز شبکې د محدودولو او یا هم په بشپړ ډول د بندولو د لپاره پالیسی جوړه کړې ده. حقانی د شنبه په شپه د اپریل په شپږمه د ټولنیز سره په مرکه کې ویلي دي چې د دې پالیسی د جوړولو هدف دا دی چې په فیسبوک د ځوانانو د وخت او د پیسو د ضایع کېدو د مخنیوي ترڅنګ د غیر اخلاقي مسایلو مخه هم ونیول شي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو لویه کمیشنری وایي چې سږ کال به په پاکستان کې د افغان مهاجرو نیول زیات شي. د کمشنری په تازه راپورټ کې ویلي دي چې په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرو سره د مرستې لپاره 640 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو لوی کمشنری وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د مهاجرو کمشنری د اپریل په شپږمه وویل په دې پیسو به په 2023 کال کې د 4 میلیون 800,000 مهاجرو او 2.5 میلیون قربانو ټولنو د غړو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو لوی کمشنری په خپل دغه تازه راپور کې وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې په پاکستان کې 900,000 افغان مهاجر نیول شوي او په زندان کې چول شوي دي. پاکستان ویلی چې د اپریل 15 مینه د لکونو نور افغان مهاجرو استل پیدوی او 1 میلیون او 800,000 افغان مهاجر لا هم په ایران او پاکستان کې ډېر دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د داعش سره د ارتباط او د جنوري په میاشت کې په استانبول کې په یوې کلیسا باندې د حمله په حق له 8 نیولې دي. د جنوري د میاشتې په 28 د استانبول په سانتا ماریا کاتولیک کلیسا باندې په حمله کې د اسلامي دولت د ډلې د دوو وسوالو په ډزو کې د ترکیې یو وګړی وژل شوی و. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادعا رد کړې ده چې ویلي دي د اوکراین سفارت د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف د جګړې لپاره استخداموي. د تاجکستان د بارانیو چارو د وزارت ویان شاهین سمدی وایي چې د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. د اپریل په 8 په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې شپږ میاشتې پوره شوې. د اسرائیل پوځ په دغه ورځ د خپلو هغو څلورو پوځیانو نومونه خبره کړې دي چې پرون په غزه کې ووژل شول. د رویټرز د خبري اژانس راپورټ مخې په غزه کې د وژل شوو اسرائیلي پوځیانو شمیر 640 کسانو ته رسیدلی دی. د اسرائیل د پاوس په بیان کې ویل شوی دی چې سلور کماندو یې پرون د اپریل په شپږمه د اسرائیل په جنوب کې وژل شوی دی. د برتانیې د دفاع او بارانیو چارو وزارتونو د اپریل په شپږمه اعلان وکړ چې د دغه هیواد د سلطنتي سمندري قوې یو بیړۍ به غزې ته د بشري مرستو په وړلو کې برخه واخلي. د برتانیې د بارانیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د غزې وضعیت ناوړه بلل دي او ویل دي چې په دې سیمه کې قحطي را روانه ده.
د ایران د ستر مذهبي مشر یو سلاکار د اپریل په 8 خبرداري ورکړی دی چې په سوریه کې د ایران په قونسلګری باندې د برید نروسته چې د سپاه پاسداران انقلاب وغړي پکې وژل شول د اسرائیل سفارتونه نور خوندي نه دي. د اسنا خبری آژانس د آیت الله علی خامنئی د یو لوړ رتبه سلاکار یحیی رحیم صفوی له قوله ویل دي چې د صهیونیستي رژیم سفارتونه نور محفوظ نه دي. بل پلو د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکېچ د زیاتې دونه روسه د ایران اسنا خبری آژانس د ایرانی توغندیو نمونه او ورتیا خبري کړي او ویل دي چې دا ټول توغندي د اسرائیل د وشتلو ورتیا لري. د دوشنبه په ورځ په دمشق د ایران په قونسلګری باندې په برید کې چویل کیږي اسرائیل کړي د قدس د قواوو لوړ رتبه قومندان محمد رضا ظاهری او د هغه د مرستیال په شمول د ایران د سپای پاسداران وغړي ووژل شول. اوکراین د خپل هوایی دفاع لپاره د خپل متحدانو نه یو ځل بیا د مرستې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې لږ تر لږه اووه تنه د اوکراین د خارکیف په ښار کې د روسیې د توغندیو په بریدونو کې وژل شوي دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی د شنبه په ورځ د خپل هیواد د دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي که روسي ځواکونه د تیرې میاشتې په شان هر ورځ په اوکراین باندې بریدونه وکړي ممکن د اوکراین توغندي ختم شي. او د افغانستان مجرب ژورنالیست د اطلاعات او کلتور د وزارت په خانه مرسیال او د باختر آژانس په خانه رئیس عبدالحمید مبارز د 2023 کال د اپریل په 8 په کابل کې وفات شو. لورې نیلاب مبارز په فیسبوک کې لیکلی دی چې پلار یې وفات شوی دی او جنازه به د کابل په قولپچکان کې خاورو ته وسپارل شي. عبدالحمید مبارز څو کتابونه او ګڼې علمي او کلتوري مقالې لیکلي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعی د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
طالبان وای پر فیسبوک کې د محدودیت لګولو او یا بندولو لپاره پالیسی جوړه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی ویلي چې په افغانستان د فیسبوک د ټولنیز شبکې د پاڼې د محدودولو او یا هم په بشپړ ډول بندولو لپاره پالیسی جوړه کړې ده. نوموړي فیسبوک د غیر اخلاقي د ځوانانو د وخت او د پیسو د ځای کېدو سرچینه بللې ده.
د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی د تلو نیوز سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د فیسبوک ټولنیز شبکې د حسابونو د محدودولو او یا هم په بشپړ ډول بندولو لپاره یې پالیسی جوړه کړې. نو موري د دې پالیسۍ د جوړولو هدف پر فیسبوک د ځوانانو د وخت او پیسو د ضایع کېدو مخنیوي ترڅنګ د غیر اخلاقي مسایلو د خپرېدو مخنیوي بلل دی.
زمونږ او تاسو ځوانان په داسې حال کې چې وګړي له علمي پلوه کمزوري دي، اکثریت یې داسې دي چې بې تعلیم دي، بیا له دغه شي سره دومره وخت ضایع کول، په دې باندې پیسې ضایع کول، د دې لپاره اوس پالیسی جوړه شوې ده چې دا محدود کړو او بند کړو.
فیسبوک په افغانانو کې د نورو ټولنیزو رسنیو په پرتله ګڼ او ځنګړي مینوال لري. افغانستان کې خلک فیسبوک د خبرونو او نورو معلوماتو د موندلو سربیره د غم او حادثې پیغامونو خپرولو او له یو بل سره د اړیکو د ساتلو لپاره کاروي. اوس پښتنه دار ولړیږي چې آیا طالبان د فیسبوک بندول ورتیا لري؟
که څه هم په تخنیکی لحاظ باندې دې شونتیا شته چې فیسبوک دې په اوسو حال کې محدود شي، خو دا چاره به ډیره ستونزمنه وي. یو دا چې افغانستان واحد د انټرنیټ یو وزنه پرووایډر نه لري، ډیره شرکت نه دي چې هغوی په مستقیمه توګه باندې نورو هیوادونو سره قراردادونه لري او انټرنیټ واردوي. د دې ترڅنګ خلک کولی شي چې د وی پی این د لارې نه استفاده وکړي. د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم یو ویب سایټ هم په مطلقه توګه باندې څوک بندولی نه شي.
ښاغلی حقانی د فیسبوک په ټولنیزه شبکه باندې د محدودیت او یا هم د بندیز د لګولو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې طالبان وار له مخه پر رسنیو فشارونه زیات کړي او خبرلان په دې باور دي چې طالبان د بیان په ازادۍ بې باور دي.
د دې کې شک نشته چې طالبان د بیان پر ازادۍ باور نه لري او په تیرو دوه نیمو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو باندې لګولې دي. خو د سوشل میډیا د کارولو په برخه کې دوی دوه ټکو ته پاملرنه کوي. اول دا چې د دوی د تبلیغات او د پروپاګاندا یو منبع سوشل میډیا ده او ترڅنګ دوی پیږي کچېرې سوشل میډیا محدود شي، خو د نوې ټکنالوژۍ پر بنسټ دا امکان شته چې وګړي د نورو لارو وکولی شي سوشل میډیا ته لاسرسی ولري. نو زه فکر کوم چې دوی به اونو توانیږي سوشل میډیا باندې بندیزونه ولګوي.
طالبان په پراخه کچه د اړیکو لپاره له واتس اپ شبکې په داسې حال کې کار اخلي چې فیسبوک او واتس اپ دواړه د میټا کمپنۍ دوه شبکې دي. تر دې وړاندې هم طالبانو د ټیک ټاک په ټولنیز شبکې او په پابجي گیم باندې بندیزونه لګولي وو، خو کاروونکي د وی پی این په مټ لا هم کاروي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دادا امریکا غاک آشنا رادیو ده. د دوشنبه په ورځ د امریکا په ډیرو ایالتونو، کاناډا او مکسیکو کې لمر په بشپړ ډول تندر نیسي، چې سپوږمۍ د ځمکې سره مخامخ برابرېږي او مخې پټي. سکال د طبیعي پدیدې لپاره ځکه لیوالتیا ډیره ده چې یو خو په ډیرو سیمو کې لمر د څو دقیقو لپاره بشپړ پټیږي، او بل دا چې راتلونکي کسوف به په 2040 یعنی 2 لسیزې وروسته واقع شي. برېښنا عمرخیل په دې اړه د افغان ستوري پیژندونکي ابراهیم امیری سره مرکه کړې ده چې د کسوف په مهال څنګه په خوندي توګه لمر ته کتلی شي.
نو دا کومه المرنیونه چې راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې اټکل شوی دی، دا یوازې درې هیوادونو باندې د المر، البته د سپوږمۍ سوره خبره کیږي چې مکسیکو نه شروع کیږي، بیا اصلي زیات ساحه چې ده په امریکا یا متحده ایالاتونو باندې ده، په دیارلس ایالاتونو کې دغه منظره لیدل کیږي، او اخري یو سنډي په د کاناډا په مونټريال ښار باندې هم د سپوږمۍ سوره بخبره شي.
مخصوصا په امریکا کې په کوم سیمو کې به د لمر تندر نیول د لیدو وړ وي، او دغه د لمر تندر نیول څومره ژر ژر واقع کیږي؟
په متحده ایالاتونو کې د ټکزاس ایالت نه شروع کیږي، دغه نه بعد اوکلاهوما، ورپسې فکر کوم ارکنسا، همدغه سه الینوی، بل اخره خپل لار ورمونت او په مین ایالت کې خلاصي. نو دا تقریبا ډیر لس ایالتونه دي. که څوک زموږ کوم وطنوال چې په امریکا کې ژوند کوي، هغه غواړي چې دا منظره وګوري، نو دغه د سولر اکلیپس میپ د ناسا ویب سټ څخه ځانته پیدا کړي چې وګوري په کوم ساحه کې هغه د ټوټالټی پات ده. اکثرا د نورو ایالتونو نه هم لیدل کیږي، خو مهمه دا ده چې دا اکلیپس یا دا لمر نیونه چې دا ټوټل اکلیپس ده، یعنی لمر په ځینې ساحو کې په دغه دیارلس ایالتونو کې به مکمل 100% نیول کیږي، خو د نورو ایالتونو څخه به بیا پارشل یا قسمی یا یو سند لمر به پټیږي د سپوږمۍ له خوا نه، نو هغه کې بیا پارشل اکلیپس. مثلا کالیفورنیا کې د لمر 80% مخ پټیږي د سپوږمۍ له خوا، او په دغه کوم یالته چې ما نوم واخیست دلته به داسې شي چې د ورځې په اوږدو کې مثلا د غرمې وخت به وي، لمر به په اسمان کې وي، او دفعتا به داسې تک تیار شي لکه چې نیمه شپه ده، تاسو به ستوري لیدلی شئ.
تاسو یې وخت نو خود چې د څومره وخت لپاره به دا تور تم شي کله چې لمر ونیول شي، او دا ځل د لمر تندر نیول ولې دومره ځانګړی دی؟
اکثرا کله چې ټوټل اکلیپسونه یا مکمل لمر نیول کیږي، دغه حادثه یا طبیعي پیښه په یو ځانګړی جغرافیایي سیمه کې ډېر وخت موده پس تکرارېږي. یعنی مثلا اوس امریکا کې دغه ځل چې دا کیږي په دغه کچه باندې، مثلا د یو دقیقې نه شروع کی تر څلور دقیقو پورې، ځینې سیمو کې به په څلور دقیقو پورې مکمل شپه وي د ورځې د خوا، او ځینې ساحو کې به تر یو دقیقې، یعنی مینیمم یو منټ ده، میکسیمم څلور منټ ده. یعنی په ځینې جغرافیایي سیمو کې دغه تکرار چې ده 40 کاله، 40 کاله، حتی 50 کاله پورې بیا دا نه تکرارېږي. راتلونکی امریکا کې چې بیا دغه سیو اکلیپس بکیږي هغه تقریبا په 2004 ختم کال کې نو یعنی شل کال وروسته نو لري خطر خلک ورته ډیر لیوالتیا لري
د دې پدیدې د لیدلو لپاره هغه تر ټولو غوره ځای کوم ځای دی خلک باید لمر تندر نیولو په وخت کې د خوندیتوب کم احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي
نو دا تاسو پوهیږئ چې لمر ډیر او ځلاند ستوری دی زموږ په اسمان کې او د هغه د تودوخې کچه په فوتوسفیر چې د لمر سطح ده تقریبا 15,000 درجه ته رسیدي نو دا ډیر یو برایت او ډیر روښانه او سترګو ته خطرناک جسم دی یعنی تاسو لمر ته په عادي ډول یو ثانیه نه ډیر زیات نشئ کتلای ځکه زموږ سترګې د سینې دی ډیزاین شوی چې موږ لمر ته بغیر د تدابیر نو ګورو خاص فلټرونه دي چې هغه باید استعمال ته کته سره د عادي سن ګلاسز چې د آینه کې دي د لمر هغه سره تاسو باید وګورئ نو په بازار کې خاص ځانګړي آینه کې دي چې د اکلیپس ګلاسز په نوم مشهور دي که چا سره هغه وي نو هغه سره د وګوري او کاغذ نه نو په ټلسکوپونو باندې خاص فلټرونه نصبېږي هغه سره دی وګوري او یا بل اخره هغه لحظه کې چې ټوټل اکلیپس کیږي یعنی هغه سلور دقیقې یا واده که چې مکمل سپوږمۍ د لمر مخه پټي اغه وخت ته تاسو کتلای شئ مستقیما مارت قوته وګورئ خو احتیاط بیا هم باید ډیر زیات وشي ځکه د ډونتیا چانس ډیر زیات دی
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړی باندي د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
پر اسرائیل د امریکا د وسلو د خرڅلاو مسله لدی کبل تر سختې څارنې او تحقیق لاندې ده چې تیرونې په غزا کې د اسرائیل په هوایي برید کې د یوې خیریه مؤسسې د وو کارکونکو د وژل کېدو په شمول د حماس او اسرائیل د جګړې د پایلې سي 3000 کسان وژل شوي دي خو د سپین ماڼۍ خبريالې پیټسي وداکوسارا رپورت ورکړی چې د بایدن حکومت د اسرائیل سره د ملاتړ د مقایدولو لپاره هیڅ علایم نه ښیي
امریکا اسرائیل ته د ټولو نه ډیره زیاته مرسته ورکوي د کال قریب 3 میلیارډ ډالر کیږي او زیاتره نظامی مرسته ده کله چې وسلې د 25 میلیون ډالر نه زیاتې وي د امریکا د قانون په اساس حکومت باید کانګرس خبر کړي جان پال د امریکا د بارني او چارو د وزارت د وسلو د انتقال د چارو په خوانی رئیس وایي چې د اکتوبر په 10 د حماس د برید رئیس څلور ځلې کانګرس ته خبر ورکړ شوې ده
دوه ځلې د خارجي نظامی وسلو د سیستم په اساس خبر ورکړ شوې ده او دواړه واري حکومت د استراري واک او صلاحیت نه کار اخیسته دي کانګرس ته د خبر ورکول د معمول سیستم نه کار نه دی اخیسته دا دواړه واري د وسلو خرڅلاو یو تجارتي بهیر وو او کانګرس ته اطلاع ورکړ شوې ده اوسرنګ چې د مستقیم تجارتي خرڅلاو په حق له عامه سترګ معلومات ورکړ شوې دي او ځکه په دې برخه کې معلومات ډېر کم دي
د دین علاوه د دفاع د وزارت یو مامور چې د امریکا غک سره په دې شرط خبرې کړې دي چې هویت بین سرګندېږي د واشنگتن پوسټ رپورت تایید کړی دی چې د اکتوبر د میاشتې راهیسې اسرائیل ته سلوارې وسلې انتقال شوې دي خو کانګرس ته ځکه خبر نه دی ورکړ شوی چې کانګرس ته د خبر د ورکولو پرته د قانون د چوکاټ سره سم ورته لارې برابرې او جوړې شوې وي
کله چې دوی وایي چې اسرائیل د ولسی خلکو د حفاظت لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا لري نو په پټه بیا د سلګونو میلیونو ډالرو وسلو موضوع مخې ته وړي اسرائیل ته د امریکا د متحده ایالاتو د وسلو همدغه اندازه د امریکا قدرت او نفوذ دی
په 1948 کال کې د هغه شیبې رئیس چې هری ترومن اسرائیل پر رسمیت پیژندلو تر اوسه پورې د امریکا جمهور رئیسانو به قید او شرطه د دې ملاتړ کړی دی پرته له جورج دبليو واکر بوش نه چې په 1991 کال کې اسرائیل ته الټیماټوم ورکړ چې د 10 میلیارډ ډالر پور د تضمینولو په بدل کې د فلسطینیانو په خاوره کې د خپل وګړو د مشتیدو د پاره د ودانې جوړول بند کړي. دې طریقې کار ورکړو خو ټول موافق نه و چې د مرستو محدودول بدلون راوړي.
د احساساتو په بنا یو ملک د هغه د دفاع لپاره وسایل برابرول کله کله د جلا جلا متقابلو ځوابونو سبب کېدلی شي چې په خوا دغه سي بیغورۍ لکبله په امریکا کې هم داسې شوې دي. زما په فکر همدا اوس په دې اداره کې همدا روان دي او زه فکر کوم چې د اسرائیل سره د جمهور رئیسانو د هماغه اولنی ژمنو سره ارتباط شته او الحمد کبله تاسو نه دلیدې چې په دې حق لکم قدم اخیستل شوی وي.
جمهور رئیس جو بایدن په یو بیان کې ویل چې په جنگ کې د اسرائیل د چرن لکبله د نړیوال مرکزی پخلنځي کارکونکو مرګ زړه مات کړی دی او ډیره غوسه ورغلی ده. خو د هغه پښتون جواب لا تر اوسه پورې نه دی ویلی چې ډیر ورنه غواړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیونه اورئ. د متحده ایالاتو ځنې رای ورکوونکي د دیموکرات یا جمهوري غوښتونکو لخوا د نوماندانو په اړه د کومې فیصلې کولو نه مخکې د دریم سیاسي ګوند لخوا د یو نوماند معرفي کېدو ته انتظار باسي. نور حال پر رپورت کې
د دوی مرام ساده دی. په هیواد کې ټاکنې په داسې وخت کې کیږي چې سیاسي اختلاف ډېر جوړ دی. نو لیبلز یا بلکو منامی ڈلی غختلی چې په اتفاق سره یو جمهوری غختون کې او یو ډیموکریټ د ټاکنو لپاره ونوموي.
اوس مهال د امریکایانو مخبزیتونکو شمیر شاید اکثریت دا احساس کوي چې دوی د سیاسي پروسې نه بهر شوې دي. دوی احساس کوي چې دوه لوی ګوندونو دوی شاته پریښو دي.
ولهم دی لا عملا نو لیبل تملرلا چې دا به د جو بایدن او ډونلډ ټرمپ څخه ستړي شوی رای کوون کې راجا لبخړي.
زواخ نه غواړم پراتونکو کال کې د دوی څخه یو هم بس پینې مانای کې وګورم.
د دریم ګوند امکان د ډیموکرات سناتور جو منچن پسې د منځلارو لخوا رد شو. د جمهور غوښتونکو پخوانی والی لری هوګن د سنا لپاره د ځان کاندیدول لپاره ډله پری خدا او د جمهوریت ریاست پخوانی کاندیدی دی نیکی هلی هم دا وړاندیز رد کړو او د پنځمبي پورس د نو لیبل ډلې لخوا ولسمشرۍ لپاره د کاندیدیټ نومولو هڅه پری خوده. یوسو نوري نامې پاتې شوی تر ټولو پیژندل شوی رابرټ اف کینیډی جونیئر دی. د یو آزاد کینډیډیټ په توګه هغه کولای شي د ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو دواړو څخه رائے ترلاسه کړي.
زمانه دادی چې دا د دوی دواړو لپاره خراب کړم.
موږ یوازې د بدلون لپاره چمتو یو. موږ د نوي څه لپاره تیار یو.
مګر امریکایي رائے ورکوونکي د پیژندلو او د لوی ګوندونو په لور تکیا کوي.
دا د دوه بدایو نه کم دی او ځنه وختونه زه ورسره مبارزه کوم او ځنه وختونه زه فکر کوم چې شاید زه حتی د رای ورکولو تکل هم ونه کوم.
دوه مخکخان لیډران شپږ میاشتې وخت لري چې د ویلري او د هغې په څیر د نورو ذهنونه بدل کړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
روختیا پالان وی خلک باید په دې پوه شي چې خپل ماشومان د لوبو پر مهال له هغه ماشومانو نه لرې وساتي چې د ګزند نخې ولري، ځکه دا ویروس له یو ماشوم نه بل ته انتقالیږي. دوی وی لومړنۍ نخې تبه، ناس ناسته او زکام ده. که کوم ماشوم دا نخې ولري نو لازمه نه ده چې له نورو ماشومانو سره مشترک یا یو ځای خواړه وخوري او یا هم ولوبېږي. نور حال د مریم صافی پر رپورټ کې.
په لوګر ولایت کې روغتیا پالان وایي کورنۍ باید خپل ماشومان له هغو ماشومانو څخه چې په ګزڼ اخته او یا هم د ګزڼ وایروس نه کې ولري لرې وساتي، ځکه د دوی په وینا وایروس له ناروغ ماشوم څخه روغ ماشوم ته د خولې او غاې ته موادو له لارې انتقالیږي. په لوګر ولایت کې د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد اسماعیل اکبری له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل کورنۍ باید خپل ماشومان د لوبو پر مهال له مشترکو خوړو او څښلو څخه لرې وساتي، او که چیرې کوم ماشوم تبه، اسهال او زکام ولري نو باید د لوبو ځایونو ته پرې نه ښودل شي.
پولیو یو شدیده ساري وایروسي ناروغي ده چې انتقال یې د خولې له لارې صورت نیسي. نو موږ او تاسو باید خپل ماشومان د لوبو پر مهال د مشترکو خوړو او څښلو څخه وساتو، او والدینو ته د موږ دا توصیه ده هغه ماشومان چې تبه، اسهال او یا د زکام په شکل اعراض علائم ولري نو باید کوشش وشي چې دا ماشومان د لوبو ځایونو ته پرې نه ښودل شي.
ډاکټر یحیی عابد چې په لوګر کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص دی له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل که کوم ماشوم د پولیو علائم ولري او له نورو ماشومانو سره په اړیکه کې وو نو باید هم له یاد ماشوم او له نورو ماشومانو څخه چې دې سره وو باید سمپل واخیستل شي تر څو وکتل شي چې یاد ماشوم په ګزند اخته دی که نه، او نورو ماشومانو ته هم وایروس انتقال کړی نه وي. که چیرې د معایناتو پایله منفي وه نو ماشومان کولی شي چې لوبې وکړي، خو د پایلې له معلومېدو مخکې باید ماشومان له ګډو خوړو او لوبو څخه لرې وساتل شي.
موږ کولی شو چې دغه ماشومان له دوی نه تجرید یا لرې کړو، ځکه دې ماشومانو سمپل موږ اخلو. کم از کم د دې ماشومانو سمپلونه دوه دانه اخیستل کیږي، چې سمپل هم واخیسته دا بیا لیږو اسلام آباد ته سیاحت ریسرچ کیږي، اته ویشتم ورځې وروسته د دې ریزلټ راځي یا نتیجه راځي. کله چې نتیجه راغله منفي و بیا هغه ماشومان کولی شي چې دوی سره لوبې وکړي. که چیرته دا ټول منفي شول بیا دا ماشومان کولی شي چې دې ماشوم سره چې ریزلټ منفي راغلی اسلام آباد نه کولی شي چې لوبې او یو ځای سبق هر څه ورسره وکړي، او که چیرته نتیجه راغلی نه وي نو دا ماشومان نشي کولی چې دوی سره نزدېکت وکړي، ځکه دا فیکل اورل ده، یعنی د غایته موادو او د خولې له لارې دا مرض یو بل ته انتقالیږي.
له بلې خوا بیا په لوګر کې د پولیو واکسین ولایتي مسؤول ډاکټر میر محمد جان وایي چې غوره او ښه تګلاره دا ده چې کورنۍ تل خپل ماشومان واکسین کړي تر څو واکسین په محیط کې خپور شي او د وایروس له خپرېدو مخنیوی وکړي.
په خو دا دی چې او غوره طریقې هم دا دی چې واکسین وشي، ځکه چې هغه ماشومان چې واکسین وشي په محیط کې د واکسین وایروس اطراح کوي، نو په محیط کې واکسین وایروس چې اطراح شو که نور ماشومان هم په هغه د هغه نه ونیسي هغه ماشومان هم واکسین کېږي. نه خطرین طریقه او خطرین هغه د واکسین طریقه ده چې ماشومان واکسین شي او وایروس په محیط کې اطراح کړي، نور ماشومان که د دوی نه هغه وایروس هم واخلي هغه واکسین شوي وي.
روغتیا پالان له کورنیو غواړي چې تل د خپلو ماشومانو روغتیا، افضل صحي او خوړو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د لوبو پر مهال خپل ماشومان له ګډو خوړو او څښلو څخه لرې وساتي تر څو ماشومان یې روغ راتلونکی ولري. مریم صافی، امریکا غږ آشنا رادیو، لوګر.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مو شي.